مرسته کوونکو ادارو د کارکونکو وژل کېدو ته اشاره کوي. ورځپاڼه زیاتوي چې په تېر یو کال کې په دې برخه کې تلفات بې اندازې زیات شوي دي. واشنگټن ټایمز لیکي زیات شمېر ملکي افغانان اوس وخت د امریکایي قواو په مرکزونو کې د ساتونکو، اشپزانو، کارګرانو او داسې نورو ډولونو وظیفې لري، ځکه د کارپوهانو په وینا د افغانستان حکومت خلکو ته کارونه نشي پیدا کولی او خلک د بیکارۍ د لوړې درجې په سبب له امریکایانو سره کار ته مجبوره دي. وسلوال طالبان په دې کسانو د امریکا د جاسوسانو په نوم حملې کوي او په دې توګه په خلکو کې ډار اچوي. د کندهار والی واشنگټن ټایمز ته ویلي د هرې ورځې په تېرېدو د خلکو زیاته شمېره له حکومت ناراضي کېږي او وسلوالو طالبانو ته راوړي. د ورځپاڼې په وینا فرصت له لاسه د تلو په حال کې دی او حتی یو شمېر منځلاري افغانان هم په بس راغلي او له حکومته څنګ کوي. خو بل امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د امریکایي او ناټو قواو عمومي قمندان غواړي د افغانانو زړونه او ذهنونه دواړه خپل کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د همدې مطلب په دوام په افغانستان کې د ناټو او امریکا د قواو د عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریستل حواله ورکړې ده او لیکلي دي چې په افغانستان کې عملیات بې له مقاومت پر مخ روان دي. ورځپاڼې د جنرال مکریستل دا خبره هم راخیستې ده چې موږ د خلکو لپاره جنګیږو، نه د خلکو په ضد. دا هغه خبره ده چې د جنرال مکریستل په وینا که د افغانانو ذهنونو او زړونو ته ولویده، زیات کسان به له جګړې لاس وباسي.
او سم یو سیمه ایز موضوع ټاکل شوی چې د ایران د مخالف ګوند مشر او اصلاح غوښتونکي امیر حسین موسوی نن د جمعې د ورځې په لمانځه کې ګډون وکړي. دا د تیرې جون میاشتې د لانجمنو انتخاباتو وروسته په عام حاضر کې د نوموړي د لومړي ځل لپاره څرګندېدل دي. دغه راز د ایران پخوانی ولسمشر هاشمي رفسنجانی هم ویلي دي چې هغه به په دې لمانځه کې ګډون وکړي. د ایران د وروستیو سیاسي حالاتو په اړه صالح سغزی خلقی رپورټ لري.
میر حسین موسوی وای زه د خپل مسؤلیت کړم د خپل حقوق پلویانو او ملاتړو بلنې ته ځواب ووایم چې د قانون او خپل حقوق څخه په استفادې د آزاد او شرافتمند ژوند لارې غوره کړې ده. زه به هم د جمعې د ورځې په لمانځه کې د حقوقي پډله کې حاضر اوسم. موسوی په خپلې ویبپاڼې کې لیکلي نوموړی دغه اعلامیه د خلکو د هغې بلنې په ځواب کې خپروي چې د جمعې د ورځې په لمانځه کې ورته د ګډون لپاره ورکړې ده. د جمعې د ورځې د لمانځه په اړه راپور د راډیو له لارې په مستقیم ډول خبرېږي. د اعتماد ورځپاڼې د سه شنبې په ورځ خبر ورکړ چې موسوی او د هغه مهم پلوي او د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمي د دې اونۍ د لمانځه په مراسمو کې ګډون کوي چې د راډیو او تلویزیون له لارې په مستقیم ډول خبرېږي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای له وروستیو انتخاباتو یوه اونۍ وړاندې له محمود احمدی نژاد څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. خو موسوی چې په 1980 کال کې د ایران صدر اعظم وو د دغه هیواد راتلونکي حکومت غیر قانوني اعلان کړ. نوموړي همداراز له مقاماتو غوښتنه کړې هغه په سلهاوو کسان خوشي کړي چې تر انتخاباتو وروسته یې نیولې دي. د دې اونۍ د جمعې د لمانځه امامت به د ځل رفسنجانی کوي. نوموړی وروسته تر دې چې دوه میاشتې په عام محضر کې نه ولیدل شوی د جمعې د ورځې د لمانځه امامت کوي. د رفسنجانی لور هم تر انتخاباتو وروسته مظاهرو کې نیول شوې وه چې له لنډې مودې وروسته خوشې شوه. دولتي رسنۍ په مظاهرو کې له پولیسو او ملیشو سره په نښته کې د شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ، خو د دې مظاهرو ترتیبونکي او فعالان وایي په دغو مظاهرو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. یو شمېر مقامات او میر حسین موسوی یو بل د خلکو د وینو په تویولو تورنوي، خو سخت دریځو د موسوی د محاکمې غوښتنه کړې ده. د ایران حکومت، امریکا او برېټانیا د دغه هیواد په کورنیو مسایلو کې په لاسوهنې تورنوي. دغه تور واشنگټن او لندن دواړه په کلکه ردوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د ازادي راډیو د سپورت دغه ځانګړي خبرونه د دوشمې پورز د ماسپخین په 2:30 بجو خبريږي. په نړۍ کې د خنزیر انفلوئنزا یا سوائن فلو په ډیر صورت مخ په خپرېدو ده. د متخصصینو د اټکل له مخې اوس تر 1 میلیون زیات کسان په دې ناروغۍ اخته دي، خو تر اوسه پورې یوازې 1500 کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د نړۍ روغتیا سازمان یا WHO ویلي دي د دې ناروغۍ مخنیوی نه کیږي او د جولای د میاشتې په 15مه د یو نړیواله ناروغي وبلله. خو لویه ستونزه دا ده چې د دې ناروغۍ لپاره واکسین نه دی جوړ. د ازادي راډیو خبری څنګه یو مطلب لري چې مهم ټکی صالح زغزی خالقی وړاندې کوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
او اوس هم رپورت اورو چې پنړی کې د خنزیر انفلوئنزا مخ په خپرېدو ده.
د مړو کسانو شمیر او په دې ناروغۍ د اخته کسانو تخمین په داسې حال کې چې د خنزیر د انفلوئنزا ناروغي هر ورځ په نړۍ کې خپرېږي، خی بیا هم دومره ډیره نه وي او ډیر کسان داسې فکر کوي چې دا ناروغي لا هم له چوکاټه نه ده وتلې. په عادي توګه په لسهاو زره کسان هر کال د عادي انفلوئنزا په نتیجه کې مري او د خنزیر انفلوئنزا یا H1N1 ناروغي به په لږ اندازه د دغو مړو په شمیر کې زیاتوالی راولي. خدا فکر ډیر ناسم ده. د امریکا په نیو ایرلینز کې د بیولوژیکي چاپیریال په تحقیقاتي مرکز کې د طبي تاریخ استاد جان بیری له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل:
People say, oh, well, that's nothing to worry about then. That's not exactly true, because seasonal...
خلق وای دا مهمه او د اندېښنې وړ مسأله نه ده، خو د دوی دا خبره حقیقت نه لري، ځکه خلق د عادي انفلونزا په مقابل کې مسؤلیت لري دا که دوی واکسین شوي وي او کنه. د دوی دفاعي سیستم له عادي انفلونزا له ویروس سره آشنا دی، او دغه آشنایی په زیاته اندازه دوی د ناروغي په مقابل کې ساتي. خو دا نوې ویروس داسې یو ویروس دی چې هیڅ بدن ورسره آشنایی نه لري، او کدا وایروس کمزوري هم وي اغیز به پر خلکو ډیر زیات وي، او کدا وایروس د انسانانو پر بدن غلبه وکړي په دې حالت کې د انسانانو د مرګ شمیر به لوړ شي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د واکسین د تحقیقاتو د مرکز مشر ماري پاول کینی په لندن کې وویل د روان کال تر پایه به د خنزیر د انفلوئنزا واکسین منځته رانشي. نوموړي زیاته کړه هغه مواد چې دا ډول واکسین ورڅخه جوړیږي ډیر کم دي. د نړۍ روغتیایي سازمان مخته ویلی و چې د نړۍ هر هیواد به دغه ډول واکسین ته زیاته اړتیا ولري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د انتخاباتو په اړه په 19 پروګرام کې اورو چې 13 څه انتخاباتي فعالیتونه شوي او څه ډول پیښې شوي. د غراز د کمپاینونو په اړه هم پکې معلومات اوریدل شي. دا خبرونه سلطان محمد سرور او زرغونه منګل اوروي.
هنوز رنگ امضایشون خشک نشده بود که او را زیر پای گذاشت.
ما میخواهیم 1 میلیون کار در 5 سال آینده تولید کنیم.
در مسیر انتخابات
موږ دریز خو اسلامی دریز د پټول وخت کې به هغه کار
یک محیط مسؤونه بر انتخابات
د انتخاباتو په بهیر کې
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د انتخاباتو په بهیر کې یا در مسیر انتخاباتي پروګرام په وړاندې کولو سره بیا هم زه سلطان محمد سرور او زرغونه منګل ستاسو په خدمت کې یو.
ما هم به نو به خاط به شما و شنونده های گرامی سلام تقدیم میکنم و امیدواره کامگاری تان هستم.
په داس حال کې چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نیټه ورځ په ورځ را نږدې کیږي او د رای ورکولو ورځ ته یوازې 4 ورځې پاتې دي، بلې خوا د افغانستان انتخاباتو ته د نړیوالو پاملرنه مخ په زیاتېدو ده او کاندیدانو هم خپلو کمپاینونو ته زور ورکړی.
بلې، کمیسیون اروپا هم در مورد انتخابات افغانستان بیانات داشته و گفته که حدود 100 نفر از ناظرین خود بر نظارت انتخابات ریاست جمهوری به افغانستان روان می کنند. بنیتا فریروالد نوی کمیشنر روابط خارجی کمیسیون اروپا گفته که تلاش های این ناظرین برای مطمئن شدن از عادلانه بودن انتخابات دشوارترین ماموریت اوناست لحاظ امنیت و تدارکات می باشه. ایتا حال درست معلوم نیست که این ناظرین مراکز رای دهی را در کدام مناطق افغانستان نظارت می کنند. یک مسئله دیگه و مهمی را که باید تذکر داد ای است که شورای امنیت ملل متحد خواهان انتخابات آزاد، عادلانه، شفاف و با اعتبار و با امن در افغانستان شده. شورای امنیت ملل متحد همچنان از مردم افغانستان خواسته که از حق رای دهی خود استفاده کنند و صدای خود را بشنوانند.
کله وی خو اروپایی کمیسیون افغانستان ته د څارونکو د رالي ګلوشمنه کړي بل خو ځینې کاندیدانو اوس خو لا لوی خارونه پریږدي چې د خپل کمپاین غونډې په کلیو او باندو کې هم جوړوي. په داسې حال کې چې د جمهوریت ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی په ملاتړ تیر اونۍ په خوست ولایت او د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې غونډې وشوې، په دغه ولایت کې د جمهور رئیس حامد کرزی د کمپاین دریم دفتر هم پرانیستل شو. دغه راز په فراه ولایت کې هم د ډاکټر عبدالله د ملاتړ لپاره غونډه وشوه او رپورټونه وویل چې د بدخشان په ځینو ولسوالیو کې هم د ډاکټر عبدالله په پلوي غونډې شوې دي. په پلخومری کې بیا د ډاکټر حبیب منګل په ملاتړ یو غونډه وشوه. د غراس په کندز کې د جنرال عبدالرشید دوستم پلویانو د جمهور رئیس حامد کرزی په پلوي غونډه وکړه. د جنرال دوستم پلویانو د غونډې په محل وویل چې د دوی غونډه د دوه هدفونو لپاره جوړه شوې وه. اول دا چې جنرال دوستم چې په ترکیه کې اوسي بیرته هیواد ته راستون شي، دوهم دا چې دوی غواړي په دې غونډې کې د جمهور رئیس حامد کرزی د کاندیداتورۍ ملاتړ اعلان کړي. د جنرال دوستم یو استازي مولوي عبدالله آزادی رادیو ته وویل
البته بدو هدف بود فنیا که این جلسه ما به خاطر حمایت از کاندیداتوری محترم حامد کرزی بود، دوم موضوع بازگشت جنرال عبدالرشید دوستم.
په کندز کې د جنرال دوستم د پلویانو دغه غونډه په داسې مهال دایریږي چې د امریکا حکومت تیره اونۍ اعلان وکړ چې دوی نیت لري د هغو تسلیم شویو سلګونو طالب وسلوالو د مړینې په هکله تحقیقات وکړي چې اته کاله پخوا د طالبانو د رژیم د نسکورېدو په مهال د افغانستان په شمال کې مړه شوي. او رپورټونه وایي چې د جنرال دوستم ملیشو هغه مهال په دغې واقعي کې لاس درلوده.
بلی، در همین مورد رئیس جمهور اوباما گفته باید ایره بدانند که تخطی های از قوانین جنگ صورت گرفته و مسئولیت این مسئله به دوش کی است؟
حتی در جریان جنگ ها هم ملت ها مسئولیت های دارند. اگر این مسئله واضح شود که ما در عملکرد خیش از تخلف قوانین جنگ به شکل حمایت کرده ایم، من تصور می کنم که اولتر از همه لازم است تا به صورت کامل ما خود را از آن آگاه سازیم.
به هر صورت می پردازیم به مسائل مربوط به انتخابات افغانستان. لوی سارنوال سابق و کاندید ریاست جمهوری افغانستان عبدالجبار ثابت در جریان دیدار از تخار مردم به طرفداری خود دعوت کرد. آقای ثابت در جمعی از هوادارهای خود در طالقان مرکز ولایت تخار چنین گفت:
رایمیتی برای مردم، برو دیگه
خیلی. عبدالجبار ثابت به حامیان خود وعده داد که در صورت رسیدن به کرسی ریاست جمهوری بر ضد فساد اداری با شدت بیشتر مبارزه خواهد کرد.
وعده ما است که ما فساد گم میکنم، ما در اونمو وقت نتانستم با بعضی سری بعضی مردم قانون تطبیق کنم. عقده برای ما پیدا شده، میفهمین؟ چرا مورد حمایه قرار گرفت؟
دکتر رمضان بشر دوست هم در ادامه مبارزات انتخاباتی خود بعد از سفر به ولایت پکتیکا هفته گذشته به ولایت بامیان رفته بود. بشر دوست راجع به هدف این سفر خود به بامیان به رادیو آزادی چنین گفت:
هدف ما است که از یک طرف ما مردم از نزدیک ببینیم، مشکلات و خواسته ها و آرمان هایش درک کنیم، از طرف دیگه ما که آمدیم اولین چیزی که میخواستیم ببینیم سرگ کاگیل و در چوکی سرگ کاگیل ما سخنانی کردم، نمیدونم چوکیش نام چیست، اما ما به اجازه مردم بامیان نام زور چوکی سرگ کاگیل شده میگذاریم.
رمضان بشر دوست یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری کشور بود. خبرنگار رادیو آزادی گفته که رمضان بشردوست کدام دفتر تبلیغاتی در بامیان نداره و یک خیمه را در بازار شهر نصب کرده و مبارزات انتخاباتی خود را به پیش میبره. آقای بشردوست دومین کاندید ریاست جمهوری است که از بامیان بازدید میکنه. قبل از آقای بشردوست، عبدالجبار ثابت به خاطر مبارزات انتخاباتی به ولایت بامیان رفته بود.
بلی په یوې نوې پیښې کې د چهارشنبه په ورځ د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د جمهوري ریاست د یوه کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین مسؤول ووژل شو، سره له دې چې په فوري توګه معلومه نه شوه چې دا کار د چا لخوا شوی، خو د پیښې په اړه تحقیقات جریان لري. بلخوا د افغانستان د جمهوري ریاست د شاوخوا 22 کاندیدانو شورا ویلی دی چې راتلونکو انتخاباتو ته د یو کس د وړاندې کولو هلې ځلې کوي. د کاندیدانو دغې شورا د چهارشنبه په ورځ په کابل کې غونډه وکړه. د یو کاندید هدایت امین ارسلا مرستیال اسماعیل قاسمیار خبریالانو ته وویل تمه ده په نږدې راتلونکو کې دا څه باندې 40 کاندیدان په یو نفر راټول شي. د افغانستان د جمهوري ریاست څوکۍ لپاره لکه څنګه چې ګرانو اوریدونکو تاسو خبر یاست، یو 40 کسانو ځانونه کاندید کړي دي.
بله، در حالی که کمپاین های انتخاباتی کاندیدها به شدت ادامه داره، یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری از 4-5 سال به طرف کمپاین میکنه. سنگین رحمانی در جریان مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی چنین گفت:
کمپاین ما خود دمی 4-5 سالی که گشت گذار کردیم، همین فتوکپی کارت های رادیو را جمع کردیم، همین خودش هم یک 4-5
سال است شما کمپاین میکنید؟
اینم بیشتر از 4 سال میشه.
چرا؟ ای خو کمپاین ها تازه شروع شده.
عرض کنم براتون، اینمی که 4 تقریبا 5 سال میشه که ما گشت گذار میکنیم در ولایت ها که همین فتوکپی کارت های رادیو 10000 کتاب فتوی کارت اخ یک دم نتونستیم که جمع کنیم.
یعنی 5 سال پیش شما پلان داشتین که خود کاندید بکنید؟
بله.
اول کسایی که 5 سال پیش مثلا کارت برای شما دادن، اولی هم با شما موافق هستن تا تماس هستن یا نه؟ بیا برشیدشون نگشته باشه.
چرا نه نه نه، مطمئن امرای هستن، در ارتباط هستن. ان شاء الله کمپاین من نسبت به دیگرا خیلی پیش است، مطمئن هستم.
په جګړه ځپلو سیمو کې صنعت په څه حالت کې دی؟
هیڅ نوې کارخانه ته د ګزارې سوی نه دی.
د کارونو لپاره هیڅ لومړی توبونه و نه ټاکل شول.
هغه نه وړش باغیز کې پانګونه وکړي.
د ژوند په لمبو کې رادیوي لړۍ په دې پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کیږي. سره له دې چې حکومتي چارواکي وایي هر کال افغانستان شاوخوا د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د ضرورت وړ شیان له نورو هیوادونو رانیسي، او دا د واردات په برخه کې یو لوی پرمختګ دی، خو ځینې کسان بیا وایي مصرفي اقتصاد او ناامنیو د افغانستان کورنۍ صنعت او اقتصاد سخت زیانمن کړی دی. تر ډیره ناکرارۍ د افغانستان د اقتصاد وزیر وحید الله شهرانی وایي د نورو کلونو په نسبت د افغانستان صادرات زیات سوي او اقتصاد تر یوه حده وده کړې ده.
هر سال ما میبینیم که وضعیت صادرات با تمام چالش
په افغانستان کې له اوسنۍ ستونزو سره سره هر کال زموږ صادرات ښه کیږي او په دې برخه کې ستونزې کمیږي.
کاوش پیدا میکنه؟
خو ټول خلک د صنعت په برخه کې د پرمختګ خبره نه مني. دوی وایي په دې برخه کې یوازې په ځینو محدود سیمو کې څه پرمختګ شوی دی، او زیاته ګټه هم یوې خاصې کړي کړي چې د افغانستان له روان بحران څخه په استفادې د ګټې وټې لپاره ښه زمینه برابره شوی. خلک وایي په جګړه ځپلو سیمو کې صنعت تر پخوا لا زیانمن شوی او د ویجاړې په حال کې دی. د ننګرهار یو قومي مشر عبدالرحیم دغه خبره کوي:
د افغانستان نامنه د خلکو په اقتصاد باندې ډیره غټه غیزه کړې ده. خلک یې د ډیر زیات ناورین سره مخامخ کړي دي، حتی د لوږې او د تندې سره مخامخ کړي دي. تر څو پورې د چا پانګه مسکونه نه وي، د هغې حفاظت نه شي، د چا وجود حفاظت کې نه وي، د چا مال په حفاظت کې نه وي، هغوی نه غواړي چې په اغېزې کې پانګونه وکړي.
د افغانستان خپل کورنۍ صنعت لکه غالۍ د پاکستاني او ایراني غالیو په نامه نورو هیوادونو ته صادرېدل، د افغانستان د کورنۍ تولیداتو کمیدل هغه ستونزې ګڼل کیږي چې زیاته پانګه یې له افغانستان څخه بهر ته انتقال کړي او په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ دایمي هیله کمه کړې ده. حاجی فضل حق مشکانی په جنوبی ولایتونو کې د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال دي. نوموړي وایي له 50 کلونو راهیسې د صنعت په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی.
د در له سودراتیا کال را و دی خواته هیڅ نوې کارخانه ته د ګزارې سوی نه دی، هیڅ جواز د ایسات خدمت نه دی اخیستل سوی الا استثناءات موجود دي. دغه یو سلو اته فابریکې موږ د صنعتي پارک په کندهار کې لرو چې د در له سودنا بیا کال رئیسی در در له سودرو اتیا در نیمایي پورې بنیاد ګزاري سوله بنسټ کې شو د څو سلور سلويشت فابریکې د دولت د خوا 100% تضمین وسو.
ښاغلی مشکانی وویل په دې وروستیو کې نږدې اتیا فابریکې یوازې په کندهار کې تړل سوي چې نوموړی وایي لویه وجه یې ناامني او د برېښنا نشتوالی و. مشکانی دغه راز وویل د اداري فساد شتوالی هم د زیاتو فابریکو فعالیتونه شنډ کړل. د مشکانی تر څرګندونو وروسته د دوو نورو کسانو خبرې هم اوري.
سرمایه گزاران یا پانګوال نه غواړي پانګه واچي یا قب نشینی وکړي، هغه اکثر عوامل د دولت څخه راپېښتي.
د امنیت لبانی نه په ګټه اخیستو سره حکومتي چارواکي هم غواړي سي هغه کسان چې هلته کار کوي یا کار کولو غواړي دوی خپله ونډه واخلي. حتمن یې په صنعت باندې ډېر بد اغېز کړی ده.
تجارت شروع کی فابریکہ راوی پر نیمه لارې چینه چور کی دولت نه دا غو پر سر لاس نیسی، نه دا غو امنیت نیسی. تجار خو امنیت سان ته غواړي چې ما امنیت ونی سو زه وطن ته یو فابریکہ راو چې فابریکہ را نه ټول به بیکاری.
په افغانستان کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری وای تیر کال دوی د افغانستان د بیا رغونې په مخه د $1 میلیارد په ارزښت تړونونه له افغاني شرکتونو سره لاسلیک کړی دي، خو پر دغو خصوصي شرکتونو هم انتقاد کیږي چې ټول سیمو ته په متوازن ډول کار نه دی کړی او په دې برخه کې یو پراخه مافیا فعالیت لري. د هلمند یو سیدونکو وای هلته زیات شتمن خلک ست چې اکثره یې کولای سي له سیمه ایزو امکاناتو په استفاده په دې ولایت کې زیات کارځایونه او فابریکې جوړ کړي. نو وړي وای د دې ولایت شتمن خلک چې د سیمه له شرایطو سره جوړ جړای هم کولای سي خپل پیسې پر سملار نه لګوي.
د هلمند ولایت کې زموږ اکثره وطنوال پیسې لري، دا پیسې په درسته ولې باندې نه دي استعمال کړي چې هم د خپل اقتصاد د لوړتیا لپاره کار کوي، هم د ټولنې د اقتصاد لپاره او هم د وزګار خلکو د کار پیدا کول لپاره کار کړی وي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وای د اوسنی دولت په لومړی درې کلونو کې د بهرنی پانګونې اقتصادي او صنعتي ودې لپاره زمينه برابر وه. هغه وخت زیات پرمختګ هم وسو. د نوموړي په وینا تر هغه ورسته کلونه کې اقتصاد او صنعت د زوال خواته مخه کړه.
د پنګونې په برخه کې ناسم سیاستونه غوړه شول، د کورنی صنعت او اقتصاد ملاتړ ونه شو او بهرنی صادرات خورا زیات شول. د کار د افغانستان خپل صنعت او اقتصاد له خاورو سره خاورې کړ چې په پنګونو کې هم ناسمې لارې غوړه شوې.
لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وایي د اوسنی دولت یو ستونزه د یوې شفافې تګلارې او پروګرام نشتوالی دی. د وایي په پخوانیو دورو کې په لنډو مودو کې زیات کارونه کېدل او د افغاني صنعت ودې ته زمینه برابره سوې وه.
د داوود خان پروګرامونه ټول په دې اساس وو، مثلا په د خپل صدارت په دوره کې 2-5 کلن پلانونه جوړ کړي وو. په لومړي پلان کې هغه پروژې چې باید د خلکو د نړۍ په قرضونو باید ترسره شوي وای، هغه د پلان په پای کې دې هته رسېدلی چې په خپله د مغو ترلاسه شویو پیسو یعنی د خپلو پښو ودرېدلې. اوسني چارواکي د لومړۍ ورځې نه په مصلحتونو راغلي، د کارونو لپاره هیڅ لومړیتوبونه ونه ټاکلی شول، د کارونو لپاره یې پروګرام جوړ نه کړی شو، په حکومت کې د تخصص او مسلک موضوع ته توجه ونه شوه، په دې اساس یو ټاکلی اقتصاد خښته کې نه ښودل شوه.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال فرید الله حبیب وایي په اداره کې ځینې نیمګړتیاوو او د سالمې همغږۍ نشتوالی د دې چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي.
اوتاک تجارت د سوداګرو د پرپښو درولو په خاطر خصوصا په صادراتي بخش کې د کندهار د پیداوار د ښه بازاریابۍ لپاره خاصې علي ځلې په نظر کې درلودې. حتی از موږ داسې یو پلان و چې د بعضې خارجي موسساتو د مسؤلینو سره هم موږ دا موضوع شریکه کړې وه چې په آینده کلو کې موږ باید حتی پر آسیا باندې قناعت ونه کړو، اروپا بازارو مارکیټونو ته مخ وکړو. موږ و چارواکو ته مرکزي مشرانو او ته دا موضوع وړاندیز وکړي چې د صادراتي بخش سوداګرو د تشویق په خاطر او د سہولت رامنځته کېدو په خاطر باندې ځینې سہولتونه رامنځته چې بدبختانه دا په دولتي بخشو کې منفی اثرات وشول. زموږ زمینداران انحصار سوي دي د پاکستاني تجارانو لخوا څخه. دوی ته مخکې تر مخکې پیسې د سلام په شکل ورکول کیږي. دا شی چې پاکستان ته چې دوی بیا پر خپل نامه باندې نور بهرنی وعدو ته عرضه کوي.
د هلمند ولایتي شورا مرستیال قربان علي اورزګانی وایي دوی ملي سوداګر او پانګوال هڅولي چې په دې سیمو کې پانګونه وکړي او صنعت ته وده ورکړي، خو نوموړی وایي د ډاډ فضا نشته ځکه نو څوک پانګونې ته زړه نه ش کوي.
موږ په مختلفو مراحلو کې د هلمند د ملي تجارو سره خبرې کړې دي. دوی یو اطمینان غواړي چې هغه په امنیتي ارګانو په دولت پورې مربوط کیږي.
خو عام خلک څه غوښتنه لري؟
شخصی شرکتونه جوړ کړي، د غریبو خلکو ته کار پیدا کړي، یا نورې فابریکې جوړې کړي لکه چپلقو فابریکه یا د غوړیو فابریکه. دې کې ډېر خلک په کار اخته کیږي.
زه نور احمد د هلمند ولایت لښکرا اوسېدونکی یم. خلک وکولی شي چې غټې او ډېرې پراخه کارخانې او لښکراته هلمند ولایت ته راوړي او باقي ډېر خلک په کار اخته کړي.
زیات خلک په دې باور دي چې اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په پوهه راځي. آیا د افغانستان په جګړه ځپلو سیمه کې د پوهنې له حالت خبر یاست؟ په روان پروګرام کې د جګړه ځپلو سیمو د شیزنس د کوونکو ستونزې څېړو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
چھ دے وکڑا بہانہ زدر نہ لاڑم بے وفارا دیکھا دو کا زدر نہ لاڑم وکڑا بہانا جدر نلاڑم بے وفارا دیکھا دو کا جدر نلاڑم خیر دے کا غریب یوما جڑتا دے قریب یوما خیر دے کم مینا اے گل پشان زین اے تے دل خوشالے خوشحال ہے تو دے تو خوشحال ہے تو دے تو